دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو ستړي مشوي ځا نو شبا آشنا د امریکا غږ آشنا رادیو د ماخمنې خبرونې په پایل کې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
عبدالله عبدالله د انتخاباتو د کمیسیون غوښتي دي چې د رایو بیا شمیرل دي بند کړي. جنوبی کوریا وایي د امریکا متحده ایالات په خورا فعاله توګه د شمالي کوریا نه غواړي چې خبرو ته دې حاضر شي او د سویډن د ملمو په ښار کې وسلوالو چې معلومه نه ده څوک دي ډزې کړي دي، یو کس وژلی او یو بل ټپي دی.
درنو اوریدونکو نن د یکشنبې ورځ د لړم د میاشتې 19مه د 2019 کال د نومبر د میاشتې له 10مې سره برابره ده. په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې چارواکي وایي د ټاکنو د بهیر اوږدېدو په افغانستان کې په سوداګریز کاروبار ناسمه اغیزه کړې.
نو په موږ باندې منفي تاثیر کړی، اقتصاد واقعا د کوڅه مخامخ دی، تشویش زیات شوی دی.
د افغانستان د مالیې وزارت وایي چې د فساد د مخنیوي لپاره یې په 3 ولایتونو کې د مالیاتو د راټولولو چاره الکترونیکي کړې ده.
د دغه سیستمونو الکترونیک کول په هر ممکنه طریقه باندې ګټه رسولی شي.
د دې رپورټونو سربیره د امریکا او چین ترمنځ د تجارتي کړکیچ په اړه هم مفصل رپورټ لرو. رپورټونه وروسته اورئ. اوس پام وکړئ پوره خبرونه ته چې زیبا خادم او اشق الله رحیم زوی درته وایي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څو خبرونه اورئ. د ثبات او همپالنې د ډلې مشر عبدالله عبدالله د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون غوښتي دي چې زر تر زره دې د رایو بیا شمیرل بند کړي. ښاغلی عبدالله نن د لوی جرګې په خیمه کې خپلو پلویانو ته په غونډه کې د انتخاباتو د کمیسیون لخوا د رایو بیا شمیرل د اساسي قانون خلاف کار وباله او وایي دا یې نه مني. خو د دولت جوړونکي ټیم لومړی معاون امرالله صالح په ښاغلي عبدالله او د هغه په ټیم غږ وکړ چې د بهانو د لس نه دی نور لاس واخلي. بل پلو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د قانون سره سمې د رایو بیا شمیرل پیل کړي دي. د دې کمیسیون ویان د دې کمیسیون یو ویان میرزا حق پرست په دې حقله داسې ویل:
منطق دا دی چې حقیقي رای او غیر حقیقي رای سره جدا سي. موږ کمیسیون نسی کولای چې بغیر د تفتیش او بغیر د بوشماري رای جدا کی او هغه ته د بایومټریک او غیر بایومټریک نوم ورته ورکي.
ښاغلی حق پرست هم درنګول چې د دوی درجابې نو ورسته کاندیدان حق لري د نهایی نتایجونو مخکې خپل شکایتونه ثبت کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ د خونې مرستیال خانجان الکوزی ویلی دی چې د انتخاباتو د نتایجو مبهم حالت د افغانستان په سوداګرۍ له 15% تر 18% منفي اغیزه کړې ده. خانجان الکوزی نن د امریکا غږ ته ویلي دي چې د انتخاباتو د نتیجو د دې مبهم حالت له امله سوداګر پانګې اچولو ته زړه نه کوي، اقتصاد واقعا د رکود سره مخامخ شوی دی، تشویش زیات شوی دی. نو هر څومره زر چې کېدی شي د ټاکنو دغه بهیر باید ونه ځنډول شي چې اقتصاد ته ضرر ونه رسیږي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان د میاشتې په شپږمه ترسره شوي، خو نتایج لا تر اوسه پورې نه دي اعلان شوي.
د ملي امنیت شورا هغه راپورونه رد کړل چې وایي د افغانستان د حکومت هیات په بهر کې د طالبانو سره د سولې پټې خبرې کړې دي. یو شمیر مطبوعاتو دا راپور ورکړی و چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د طالبانو سره د خبرو لپاره بهر ته یو پلاوی استولی. خو د ملي امنیت د شورا ویان کبیر حقمل وویل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر لخوا هیڅ کوم پلاوی له کومې ډلې سره د خبرو اترو یا مذاکراتو لپاره کوم هیواد ته نه دی استول شوی. ښاغلی حقمل همدارنګه زیاته کړه چې د سولې د خبرو په اړه د حکومت دریز روښانه دی او په دې برخه کې شوي پرمختګونه د ولس سره شریک شوي دي. طالبانو هم تر اوسه په دې هکله څه نه دی ویلي.
امریکا د افغانستان د نشئی موادو ضد مبارزه کې 8.4 میلیارد ډالر لګولې دي. د افغانستان د بیا رغونې د پاره د امریکا د سار ادارې سیګار په خپل تازه راپور کې ادعا کړې ده چې په 2018 او 2019 کلونو کې په دغه ملک کې د غیر قانوني نشئی موادو ارزښت د قانوني صادراتو د تولید د ارزښت نه زیات وو. سیګار وایي سره د دې چې په 2018 کال کې په دغه ملک کې د کوکنارو په کښت کې 40% کمواله راغله ده، خو افغانستان د 1990 کال رئیس د نشئی موادو دویم ستر تولیدونکو هیواد دی. د سار دغه اداري رپورت وایي چې د هغو کسانو شمیر په افغانستان کې د اردو او د امنیتي کسانو د شمیر نه زیات دی چې د کوکنارو په کښت کاروبار او یا غیر قانوني تجارت کې لاس لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سیګار د دې رپورت سره موافقه نه ده کړې.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډن اوریا د هم نړیوال خبرونه. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وای د هیواد په جنوبی څنډه کې د تیلو نوې ذخیره پیدا کړې چې د 50 میلیارد بیلرو څخه زیات خام تیل لري. ښاغلی روحانی دا خبر په داسې وخت کې ورکړې دی چې ایران د امریکا د سختو بندیزونو سره مخ دی. روحانی وویل د تیلو نوې ذخیره په خوزستان ولایت کې ده چې د تیلو صنعت اصلي مرکز ګڼل کیږي. هغه ویل د ایران د موجوده 150 میلیارد بیرلو تیل په استخراج کې به اوس تر 350 میلیارد بیلره اضافي تیل شامل شي.
د عراق دولتي تلویزیون ویلی دی تیره شپه مظاهره کوونکو په بغداد کې په امنیتي قواو حملې کړې دي او یو تعمیر ته یې اور اچولی دی. سره له دې چې حکومت غوښتي دي چې اعتراضونه بس کی، عراقي مظاهره کوونکي د حکومت ضد مظاهرو ته د اوږدې مودې راهیسې دوام ورکوي او د بغداد سربیره په نورو ښارونو کې هم سړکونو ته راوتلي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د عراقي چارواکو نغوختی چې امنیتي قواوی د تشدد نه منې کې زکات روسې لکټر لګاش پګ مظاهره کوونکې وجلی او ګن شمیر نورې زخمی کړې دي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د چین سره تجارتي خبرې پرمخ ځي خو امریکا به یوازې په غشار د بیجینګ سره مامله وکړي چې د امریکا په ګټه وي. د خبر تفصیل د تاج امینیار ناوړی.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د الاباما ایالت له تګ مخکې په هوایي ډګر کې خبريالانو ته وویل چې د چین سره سوداګریزي خبرې د هغه د خوخي خلاف ډیر څوک په مخزي او دا چې چین غواړي دا معامله وشي. ولسمشر ټرمپ وایي د امریکا لخوا پر چین باندې دا تعرفې د لیرې کولو د لیوالتیا ناسم راپورونه خپره شوي چې د هغه په وینا د تعرفو لګول امریکا ته د لسګونو میلیارډو ډالرو ګټه رسولې او ژر به سلګونه میلیارډه نوره ګټه هم ورسوي. دا دواړو هیوادونو چارواکو د تیرې پنجشنبې په ورځ وویل چې چین او امریکا موافقه کړې چې د تجارتي خبرو په اول پړاو کې دا ویجاړونکې تجارتي جګړې د ختمولو لپاره د یو بل په صادراتو تعرفې لرې کړي. خو دا مفکوره د ټرمپ حکومت کې د ځینو چارواکو د مخالفت سره مخ شوه. تاج امینیار، د آشنا رادیو، امریکا غږ.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. موسمی طوفان په بنگلاديش کې زیان اړولې او په سلګونو زره خلک نن مجبور کړي دي چې خوندې ځایونو ته پناه وسی. د بلبل پونوم دا سمندري طوفان د بنگلاديش په جنوب لویدیځ سند کې برابر شوه دی. د باد سرعت په ساعت کې 140 کیلومتر دی او په ټوله سیمه کې اورښت کړي. د ځاني زیانونو کوم راپور تر اوسه پورې نه دی ورکړ شوی. محلي چارواکو ویلي دي چې دغه طوفان د سیګار جزیره ځپلې چې د هند د بنگال یاله سره سرحد کې پرته ده. د دې طوفان له امله مجموعا نږدې 2 میلیونه خلک بې ځایه شوي دي.
جنوبي کوریا وایي د امریکا متحده ایالات په خورا فعاله توګه د شمالي کوریا نه غواړي چې خبرو ته دی حاضر شي. د خبر تفصیل د زامن مومن ناوري.
د جنوبي کوریا د ملي امنیت سلاکار او چونګ یو یانګ نن د شنبې په ورځ نو ویلي چې امریکا په ډېره فعاله توګه کوشش کوي شمالي کوریا ته قناعت ورکړي چې خبرو ته حاضر شي. شمالي کوریا امریکا ته یو کال وخت ورکړی چې د غیر اتومي کېدو په برخه کې د خپل دریز نرم کړي. د جنوبي کوریا د ملي امنیت سلاکار همدارنګ ویلي چې د دواړو کوریاګانو ترمن د اړیکو د ښه کېدو خبرې هم په ټپه ولاړې دي. جنوبی کوریا وایي که د شمالی کوریا دغه مهلت د کومې نتیجې پرته پای ته ورسیږي هغوی څو احتمالي پلانونه جوړ کړي خو په دې هکله نور جزئیات ورنه کړل. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
او وروستی خبر دا چې د سویډن د ملمو په ښار کې وسلوالو چې معلومه نه ده څوک دي په یو رستورانت ډزې کړې دي. یو 15 کلن هلک یې وژلی او یو بل ځوان ښه کاری ټپي شوی. اینی شاهدانو ویلی دی برید کوونکې د ډزو نه وروسته په موټر سایکل د سیمې نه تښتېدلی دی. د دې پیښې نه څو دقیقې وړاندې د ملمو په یوې بلې سیمې کې یو ماین وچاودید چې د یو موټر لاندې ایښودل شوی و. پولیس وایي معلومه نه ده چې آیا دغه دواړه پیښې سره اړیکې لري او که نه، خو وایي په چاودنه کې څو موټر تباه شوي دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1296 FM 100.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. دا هم د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه. د سوداګرۍ او صنایعو د خونی چارواکي وایي د ټاکنو د بهیر اوږدېدو په افغانستان کې په کاروبار ناسمه اغیز کړی. دا چې څنګه لږ وروسته به یې په رپورټ کې واورئ. تر دې مخکې درته د ولسمشري زو ټاکنو په اړه رپورټ لرو. د ولسمشرۍ نوماند عبدالله عبدالله وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید زر تر زره د رایو بیا شمیرنه ودرئ. ښاغلی عبدالله وایي یوازې په هغه صورت کې د ټاکنو پایلې مني چې د افغانستان د خلکو د رایو په اساس اعلان شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې نوماندان کولی شي د کمیسیون تر څیړنو وروسته خپل شکایتونه ثبت کړي. حکمت سروش په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو د ناندریو په لړ کې د ولسمشری نوماند او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د ټاکنو پر کمیسیون غږ وکړ چې د رایو د بیا شمیرنې بهیر د ژر تر ژره ودروي. ښاغلی عبدالله چې نن یې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته خبرې کولې ټینګار وکړ چې د رایو تر بیا شمیرنې مخکې دي د هغه 300,000 رایو برخلیک روښانه شي چې دوی یې په اړه پوښتنې لري. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې له قانون سره سم یې د رایو بیا شمیرنه پیل کړې او کله چې د دوی ارزونې پای ته ورسیږي نوماندان کولی سي چې تر وروستیو پایلو وړاندې خپل شکایتونه ثبت کړي.
منطق دا دی چې حقیقي رای او غیر حقیقي رای سره جدا سي. موږ کمیسیون نسی کولای چې بغیر د تفتیش او بغیر د بوشماري رای جدا کی او هغه ته د بایومټریک او غیر بایومټریک نوم ورته ورکړي.
د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټیم بیا وایي چې هیڅ څوک نسی کولای چې د کمیسیون په چارو کې لاس وهنه وکړي. دغه ټیم وایي چې کمیسیون باید لوړاندې د رای بیا شمیرنه پیل کړي وای.
یو مشخص ټیم نشي کولای چې د ټاکنو کمیسیون ته ورته وایي چې لاول به تاسو درې لکه رائے باطلوي بیا به تاسو په ټول افغانستان کې پروسه د تفتیش او د بیا شمیرنه شروع کوي.
که یو خوا د ټاکنو د پایلو په اړه جنجالونه روان دي نو بل خوا د افغان سولې په اړه بیا بحثونه پیل سوي. طالبانو ته نږدې سرچینو خبر ورکړی وو چې د افغان حکومت یو پلاوی په بهر کې له طالبانو سره پټې خبرې کړي خو افغان دولت وایي چې پلاوی نه دی لیږلی.
د سولې په اړه یا هم د مذاکراتو په برخه کې د حکومت دریز ډیر روښانه دی او موږ وخت نا وخت په دې اړه رامنځته کیدونکي انکشافات له خپل ولس سره شریکو.
په ورته وخت کې د پوهنتون د استادانو او د سولې د فعالانو یو نه کسیزه ډله وایي چې له طالبانو سره په شخصي ډول د لیدلو لپاره قطر ته تللی او له طالبانو سره پر سولې خبرې کوي.
موږ بدلته له طالب سره د افغانستان د سولې په تړاو پر روسیو بدلونونو پرمختګونو او په دې برخه کې پرشتہ خندونو خبرې ترې وکړو. دا یو غیر رسمي غونډه ده. موږ د چا استازیتوب نه کوو، یوازې خپل شخصي نظر او فکر د طالبانو سره شریکو او له دوی اورو.
ټاکل سوی په راتلونکو ورځو کې د چین په کوربتوب د افغان سولې په اړه یو ناسته وسی. افغان دولت وایي چې په دغه ناسته کې له طالبانو سره د خبرو لپاره به یو محدود پلاوی ولیږي چې د حکومت په ګډون د ټولو استازیتوب وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د فساد د مخنیوي لپاره په 3 ولایتونو کې د مالیاتو د راټولولو سیستم الکترونیکی کړی دی. په دې برخه کې هم درته رپورټ لرو. خو د سوداګرۍ او صنایعو د خونی چارواکي وایي د ټاکنو د بهیر اوږدولو په افغانستان کې په کاروبار ناسمه اغیزه کړې. د مالی وزارت چارواکي هم وایي چې د ټاکنو د پایلو د اعلان ځنډ سره په بازارونو کې کاروبار یو څه خراب شوی دی. په دې اړه پام وکړئ، د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
افغان سوداګر او پانګوال په افغانستان کې د جمهوری اسد د ټاکنو د بهیر په اوږدېدو اندېښنه څرګندوي او وایي چې د تل شپږمې ورځې د ټاکنو د پیلو د اعلان ځنډ د دوی په کاروبار باندې ناسمه اغیزه کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی سلاکار خانجان الکوزي نن د یکشنبې په ورځ امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د جمهوری اسد ټاکنو بهیر اوږدېدل او په ځانګړي ډول د پیلو ناڅرګند برخلیک د افغان سوداګر او پانګوالو کاروبار باندې 30% پورې ناسمه اغیزه کړې. ښاغلی الکوزي ویل چې د ټاکنو برخلیک د ناسرګند حالت لامل ډیر سوداګر او پنګوال کار ته زړه نه ښه کوي.
دغه انتخابات چې هر څومره ځنډیږي او په دې کې اوس دا نوي نوي خبرې را پیدا کیږي چې څوک قناعت کوي څوک قناعت نه کوي، نو په موږ باندې منفي تاثیر کړی. اقتصاد واقعا د کوچ سره مخامخ دی، تشویش زیات شوی دی او حتی د خلکو فابریکې او د خلکو هغه پروژې چې په کار باندې اچولې هغه ماتل کړي دي چې تر څو پورې د انتخابات سرمنیش لازم شي. بازیابي داسې ده چې تقریبا 15% تر 18% پورې په کاروبار باندې منفي تاثیر کړی دی. اما د ارقامو په لحاظ باندې چې څومره په فزیکي لحاظ باندې جنس مال کم شوی دی، نور شیان کم شوي دي، هغه البته یو ریسرچ ته ضرورت لري.
د افغانستان د جمهوري ریاست د ټاکنو څخه درې څلوېښت ورځې تیرې شوي، خو لا تر اوسه د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د دغو ټاکنو لومړنۍ پیلې هم نه دي اعلان کړې. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د خپل مهالویش پر خلاف د ټاکنو لومړنۍ پیلې درې اونۍ ځنډولې او اوس یې د دغو پیلو د اعلان لپاره د لړم درویشتمه ورځ ټاکلې. خو د کمیسیون یو شمېر چارواکو پر دغه نېټه د لومړنۍ پیلو د اعلانولو په اړه هم شک څرګند کړی او د بیا ځنډ احتمال یې نه دی رد کړی. د افغان حکومت چارواکي هم په بازارونو کې پر کاروبار باندې د ټاکنو اغېزې مني او هیله لري چې د پایلو په ژر اعلانې دو سره به اقتصادي فعالیتونه بیرته په بازارونو کې له سره پیل شي. د مالی وزارت د عوایدو مین ولی تمیم نن په کابل کې یو خبري کانفرانس په وینا کې پر اقتصادي کاروبار باندې د ټاکنو د اغېزو په اړه د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې ویل چې د ټاکنو په فصل کې سیاسي ابهامات رامنځته کیږي چې په کاروبار باندې ناسمه اغېزه کوي.
در فصل انتخابات ابهامات
در ټاکنو په فصل کې سیاسي ابهامات وي چې پر کاروبار باندې هم یو څه اغیزه کوي. اکثره پانګوال او سوداګر خپل اوږدمهاله پروګرامونه ځنډوي او د پایلو اعلان ته انتظار وباسي. هیله لرم چې څومره ژر چې کیږي پایلې اعلان شي او کاروبار بیرته په بازارونو کې رونق پیدا کړي.
رونق دوباره بگیره.
د اقتصادي چارو یو کارپو محمد ابراهیم شمس وایي چې یوازې په افغانستان کې نه بلکې په ټوله نړۍ کې ټاکنې د هیوادونو پر اقتصادي فعالیتونو اغیزه پرې باسي.
بدون شک نه افغانستان په یو عادي حالت کې نه دی. افغانستان اقتصاد، افغانستان امنیت، افغانستان سیاست ټول په یو حالت کې قرار لري چې خدای مکه که انتخاباتو پایلې د جنجالي خواته لاړ شي، انتخاباتو پایلې د منلو وړ نه وي، انتخاباتو په پایلو کې څرنګه چې انګېزې دي چې شفافیت به پکې نه وي، په هغه شکل باندې لاړ شي، دا خپل مستقیم تاثیر لري د افغانستان په اقتصاد باندې.
په افغانستان کې د ټاکنو د پایلو ځنډ او د جمهوري ریاست یو شمېر نوماندانو لخوا د پایلو د نه منلو ګواښونو داسې اندېښنې پیدا کړي چې کیدای شي د 2014 کال د جمهوري ریاست د ټاکنو ورته حالت بیا په افغانستان کې تکرار شي. همدان هم د جمهوري ریاست یو نوماند عبدالله یوې غونډې ته په وینا کې ګواښ وکړ چې چیرې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د 3000 څخه زیاتو رایچونې د محلونو دریو بیا شمیرل بند کړي او کمیسیون د ثبات او پالنې ټیم د ساتو په غیاب کې دریو بیا شمیرل ته دوام ورکړي. نو که ټاکنو خپلواکه کمیسیون د دغه بهیر په پای کې پیل اعلان کړي، د او ټیم ته به د منلو نه وي. ښاغلی عبدالله ویل که د ټاکنو پر سر د جنجالونو له امله افغانستان د بحران سره مخ شي، نو مسؤلیت به د ټاکنو د کمیسیون په غاړه وي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د ښاغلي عبدالله د دغې غوښتنې سره سره دریو د بیا شمیرلو بهیر ته دوام ورکړي او ویلي دي که چیرې نوماندان د بیا شمیرلو په بهیر باندې اعتراض لري، هغوی کولی شي د دغه بهیر په پای کې خپل شکایتونه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره ثبت کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د فساد د مخنیوي لپاره په 3 ولایتونو کې د مالیاتو د راټولولو سیستم الکترونیکی کړی دی. دغه وزارت وایي چې د مالیاتي او ګمرکي ادارو کې د فساد مخنیوي لپاره یو شمېر نور پرمختګونه هم شوي دي. لیمینیا زیلا کابل پاکلر رپورټ را لګل.
د افغانستان د مالیه وزارت د چارواکو پر وینا له فساد څخه د مخنیوي لپاره د ګمرکونو سیستمونه الکترونیکی کیږي چې د ډیجیټلي ترازوګانو، کامرو او سکنرونو تړل او نصبول پکې شامل دي. د مالیه وزارت د ګمرکونو او عوایدو معین تمیم ولید د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې تر راتلونکو 3 میاشتو پورې به د غرب ولایتونو او ننګرهار ولایت ګمرکونه په الکترونیکی ترازوګانو سنبال شي.
ای سیستمای ترازوهای ډیجیټلی سبب میشه تا مستقیما
ډیجیټلی ترازوګان د دې لامل کیږي چې ترازوګان په مستقیم ډول له ایزي کوډونو سره وصل وسی او د تجارتي محمولو وزنونه په دقیقه توګه بیل دي چې سوق پکې مداخله وکړي، گزارش ورکړي او دا مرکز سره هم ثبت شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان پر بیا رغونه د امریکا د څار اداره سیګار وایي چې افغان حکومت د اداري فساد پر ضد د مبارزې د ستراتیژي معیارونه پوره کولو کې پرمختګونه کړي دي، خو لا هم په دې برخه کې جدي ننګونې په خپل ځای پاتې دي. اقتصادي کارپوهان باور لري چې په هماغه اندازه چې سیستمونه الکترونیکي شي، د فساد کچه راټیټیږي. د پوهنتون استاد قیس محمدی وایي په هماغه اندازه چې د مشتریانو او کارکوونکو ترمنځ اړیکه کمیږي، په هماغه اندازه د فساد کچه کمیږي.
زه فکر کوم د دغه سیستمونو الکترونیک کول په هر ممکنه طریقه باندې ګټه رسولی شي، ولې د هغې تر څنګ یو څه مشکلات هم پکې شته دي. مثلا په ډېری ګمرکونو کې کله چې غټ سکنرونه ودرول شول په دروازو کې، د دغه سکنرونو د فعال ساتلو دپاره متاسفانه مسلکي کارمندان نه ول، یا دا چې کله به سکنر کې یو ډېره عادي مشکل را پیدا شو، دا به باعث د دې و چې سکنر د میاشتو میاشتو دپاره بند پاتې شي، تر څو چې بیا د هغې کمپنۍ نه د دې د خدماتو دپاره تخنیکر را وغوښتلی شي او هغه یو عادي تغییر راولي، مثلا یو عادي اپډیټ وکړي، سیستم دوباره فعالېږي.
د مالیې وزارت همدارنګه وایي چې د پیسو د نړیوال صندوق د ورکړل شوي هدف په اساس افغانستان به د 1990 کال تر پایه 1.3 میلیارد افغانۍ عواید ولري، چې تر دا مهال 1.15 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي دي، او دا د تیر کال د همدې وخت په پرتله 1.5 میلیارد افغانۍ ډیروالی ښیي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونو ته د امریکا غږ آشنا راډیو نه ادامه ورکوو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شنبې په ورځ وویل چې د چین سره تجارتي خبرې ښه پر مخ ځي، خو امریکا به یوازې په یوه شرط د بیجنګ سره معامله وکړي چې هغه د امریکا لپاره سمه معامله وي. د امریکا او چین ترمنځ د تجارتي کړکیچ په اړه نور معلومات په رپورټ کې اورئ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون الاباما ایالت ته له تګ مخکې په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل چې د چین سره سوداګریزې خبرې د هغه د خوښې خلاف ډیر سوکه پر مخ ځي، او تر امریکا چین ډیر غواړي چې دا معامله ترسره شي.
خبرې سوکه پر مخ ځي، خو زما لپاره ډېرې سوکه هم نه دي. هغوی تر ما ډېر د دې معاملې د کولو لپاره لیوال دي، خو د دې برسیره د چین سره تجارتي خبرې ډېرې ښې پر مخ ځي. که چیرې هغه معامله چې موږ یې غواړو وشي، هغه به ډېره عالي معامله وي. که چیرې عالي معامله نه وي، موږ به هیڅ ونه کړو.
ولسمشر ټرمپ وایي د امریکا لخوا پر چین باندې د تعرفو د لرې کولو ناسم راپورونه خپاره شوي دي. د ترامپ په وینا د تعرفو لګول امریکا ته په لسګونه میلیارد ډالر ګټه رسولي، او ژر به په سلګونه میلیارد نوره ګټه هم ورسوي.
چین دې معاملې ته ډیر لیوال دی. په تیرو 50 کلونو کې تیر کال د چین لپاره تر ټولو بد کال و. د دوی د اکمالاتو لړۍ قطع شوې ده. دوی غواړي معامله وکړي، شاید یوې معاملې ته مجبور دي. زه نه پوهیږم، زه یې پروا هم نه لرم. دا په دوی پورې اړه لري، خو د تعرفو د لرې کولو راپورونه ناسم دي.
د دواړو هیوادونو چارواکو د تیرې پنجشنبې په ورځ ویل چې چین او امریکا موافقه کړې چې د تجارتي خبرو په اول پړاو کې د ویجاړوونکي تجارتي جګړې د ختمولو په هدف د یو بل پر صادراتو تعرفې لرې کړي، خو دا مفکوره د ترامپ په حکومت کې د ځینو چارواکو د مخالفت سره مخ شوه.
موږ د تعرفو په لګولو سره په لسګونو میلیارد ډالره ګټه کړې ده. ما 28 میلیارد ډالر کروانګرو ته ورکړي دي، او دا ډېر ښه کار دی چې ما وکړ. کروانګر ډېر خوشحاله دي، او موږ باید د کروانګرو او فابریکو لپاره او د هر چا لپاره ښې معاملې وکړو.
چین او امریکا له تیرو تقریبا 13 میاشتو راهیسې په تجارتي لانجې کې ښکیل دي، او د یو بل په صادراتو تعرفې لوړوي. د اقتصادي چارو یو شمیر څارونکي په دې باور دي چې د امریکا له لوري د تعرفو لګول هغه وسله ده چې امریکا چین ته په لاس ورکړي، چې د امریکا اقتصاد کمزوری کړي، ځکه د هغوی په وینا چین امریکا ته زیات مواد صادروي او کم مواد له امریکا واردوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 3.5.
د پکتیکا والی ویلي هغه خصوصي روغتیایي مرکزونه به وتړي چې معیاري خدمات نه لري او یا بې کیفیته او په تاریخ تیر درمل پلوري. د زیاته کړې چې د همدې لارې یو پلاوی ګمارلی دی. د همدې لپاره یو پلاوی ګمارلی دی. په همدې اړه پام وکړئ د ابراهیم رحیمي رپورټ ته.
پکتیکا د هیواد یو له هغو ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې د اوسیدونکو په وینا یې د ځینو نورو سکتورونو تر څنګ د روغتیایي اسانتیاو په برخه کې هم په دولتي او هم په خصوصي کچه لږه پانګونه شوې. همدې وضعیت ته په کتو سره د پکتیکا والی وایي یو پلاوی ټاکلی تر څو د ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د ټولو روغتیایي مرکزونو خدمات وارزوي او د معیاري کېدو لپاره یې کوټلي ګامونه واخلي. ولی مجیب رحمان سمکنی چې دغه ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې له روغتیایي مرکزونو څخه د لیدنې پر مهال له خبریالانو سره خبرې کولې، په دغه برخه کې پر اصلاحاتو ټینګار وکړ.
نن د خیرکوټ ولسوالۍ ته راغلو ترڅو په خیرکوټ ولسوالۍ کې د دواخانو او د کلینیکونو وضعیت وګورو چې دوی واقعا خلکو ته با کیفیته صحي خدمات ارزه کولی شي او کنه، او هغه دواګانې چې دلته استعمالیږي د هغوی نه لیدنه وکړو چې دغه دواګانې چې دوی استعمالوي دوی مجاز لري، یعنی سټنډرډ دواګانې دي او کنه دي. خو خوشبختانه تر ډیره حده چې کومې دوایانې په خیرکوټ ولسوالۍ کې مونږ ولیدلې د خو متبرو کمپنیګانو نه دي.
د پکتیکا والی مجیب رحمان سمکنی د غرض د هغو خصوصي روغتیایي مرکزونو او درملتونونو د تړلو ګواښ وکړ چې د په وینا یا معیاري خدمات نه لري او یا بې کیفیت او په تاریخ تیر درمل پلوري. په ورته وخت کې د پکتیکا د ولایتي شورا غړی نعمت الله ببری وایي سربیره پر دې چې یو شمیر خصوصي روغتیایي مرکزونه معیاري خدمات نه لري، ځینې هغه یې بیا پرته له جوازه فعالیت کوي.
دوایانو مشکلات هم زیات شته او ځینې بیا اسناد هغه د دواخانې دي، بیا اسناد ډاکټران دي چې دلته بل دواخانې خلاص کړي دي چې هغه هم په بعضي ولسوالیو کې شته او دا هم د موږ د صحت لپاره یو خطر هغه راخي.
په همدې حال کې د ولایت اوسیدونکو له دولت نه غوښتنه کوي چې دغه ولایت د روغتیا په برخه کې د نورو اسانتیاوو د معیاري کېدو تر څنګ د ښځینه ډاکټرانو ګمارلو ته هم ډیره پاملرنه وکړي. که څه هم د ولسوالیو په یو شمیر دولتي روغتیایي مرکزونو کې یو شمیر قابله او نرسانې پر دندو ګمارل شوي، خو اندېښنه دا ده چې د ښځینه ډاکټرانو د نشتون له کبله ښځینه ناروغانې له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
ښځینه نشته او نور ډاکټران شته، ښه بېخي یې مخ دغومره نه پوه شته او نه دغومره ډېرې شته.
بېخي په پکتیکا کې خصوصا خیرکوټ ښځینه ډاکټران هېڅ نشته او یو څو قابله وي دي، بس هغه مزاجې تکلیف شي دي، هغو تداوي کوي نور داسې خاص.
پکتیکا دا محل په خصوصي سکتور کې څلور روغتونونه، یو دیرش تشخیصي مرکزونه او یو سلو نه هتیا درملتونونه لري. د عامې روغتیا د ریاست په وینا په دغو کې یو شمېر هغوی د فعالیت جوازونه نه دي اخیستي.
مهمه خبرونو لنډیز اوري د ثبات افهم پالنې د ډلې مشر عبدالله عبدالله وای د انتخاباتو د کمیسیون غوښتي دي چې زر تر زره د رایو بیا شمیرل بند کړي. خود دولت ساز ټیم لمړی معاون امرالله صالح بیا په خغری عبدالله او دغه په ټیم غږ کړی دی چې د بهانو د سیاست نه دی نور لاس واخلي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونی مرستیال خانجان الکوزی وایي د انتخاباتو د نتایجو مبهم حالت د افغانستان په سوداګرۍ له 15% تر 30% منفي اغیزه کړې ده. د ملي امنیت شورا هغه راپورونه رد کړل چې د افغانستان د حکومت هیات په بهر کې د طالبانو سره د سولې پټې خبرې کړې دي. امریکا د افغانستان سره د نشئی موادو ضد مبارزه کې 8.49 میلیارد ډالر لګولی دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي د هیواد په جنوبی څنډه کې د تیلو نوې ذخیره موندلې چې د 50 میلیارد بلرونه زیات خام تیل لري. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د چین سره یې تجارتي خبرې ښه پر مخ روانې دي، خو امریکا به یوازې په هغه شرط د بیجنګ سره معامله وکړي چې د امریکا په ګټه وي. د عراق دولتي تلویزیون وایي تیره شپه مظاهره کوونکو په بغداد کې په امنیتي ځواکونو حملې کړې دي او یو تعمیر ته یې وور اچولی. جنوبي کوریا وایي د امریکا متحده ایالات په خورا فعاله توګه د شمالي کوریا نه غواړي چې خبرو ته دې حاضر شي. د جنوبي کوریا د ملي امنیت سلاحکار نن د یکشنبه پر ورځ ویلي دي چې امریکا په ډېره فعاله توګه کوښښ کوي شمالي کوریا ته قناعت ورکړي چې خبرو ته حاضر شي. موسمي طوفان په بنگلادش کې زیان اړولی او په سلګونو زره خلک یې نن مجبور کړی دی چې خوندي ځایونو ته پناه یوسي. د بلبل په نامه د سمندري طوفان د بنگلادش په جنوبي لویدیځ څنډې برابر شوی دی چې د باد سرعت یې په سات کې 160 کیلومتره دی. او وروستی خبر دا چې د سویډن د ملمو په ښار کې وسلوالو چې معلوم نه دي څوک دي په یو رستوران یې ډزې کړي دي، یو 15 کلن هلک وژلی او یو بل ځوان ښه کاري ټپي شوی. عیني شاهدانو ویلي دي چې برید کوونکي د ډزو نه وروسته په موټر سایکل د سیمې نه تښتېدلی دي.
درنو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا، دایمل شئ.